السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یو بلې یو ساته پښتو خبری خبرونه ته خرغلاست لومړی خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان وای د دوه په غونډه کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړي د دې سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دجاریک پرون وویل سرمنشي انټونی ګوترش طالبانو ته بلن لیک نه دی استولی ټاکل شوی ده چې د دوشنبه او سهشنبه په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه کې غونډه جوړ شي په دې غونډه کې بعد افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي له ملګرو ملتونو سره یو ځای د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې له بې وزلو سره د مرستې لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې 970 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري د خوړو نړیوال پروګرام پرون په ټویټر کې ولیکل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوږه ده نړیواله ټولنه باید له دې هیواد سره مرسته وکړي تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و که چیرته مرستې په وخت ونه رسیږي پر 9 میلیونه افغانانو به خپلې مرستې بندې کړي د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري شپارس ایتالویان ګرځندویان غور ولایت ته تللي چې عکسونه یې پرون په خواله رسنیو کې خپاره شوي دا کسان په داسې وخت کې افغانستان ته تللي چې د فاین نېشنل ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف او تشدد خطر شته او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي ټاکل شوی ده چې د مې په شپږمه هم د ګرځندویانو یوه ډله کابل کندهار هرات او بامیانو ته سفر وکړي یو شمېر لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د داعش احتمالي بریدونو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده د اوکراین دفاع وزیر وای د روسي ځواکونو پر ضد د پسرلانه یو عملیاتو لپاره د اوکراین چمتواله د بشپړېدو په حال کې دی اولیسکی ریزنیکوف پرون په کیف کې خبري غونډې ته وویل د تهاجمي عملیاتو لپاره لا هم یو څو وړو شیانو ته اړتیا شته نوموړي زیاته کړه د امنیتي دلایلو له امله په دې برخه کې اوس جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی د اوکراین دفاع وزیر دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو روسي ځواکونو بریدونه وکړل او د څو ماشومانو په ګډون یې 10 تنه ووژل او د ایران په کرمان ولایت کې یو 9 کلنه ښځه د حجاب پر سر د راپورته شوي جنجال پر مهال ووژل شوه د ازادي راډیو فردا څنګه خبر ورکوي چې کلسوم افتادهپور هغه وخت ووژل شوه چې د دې د کورنۍ لغړیو سره یوې ډلې نارینه وشخړه وکړه د ایران دولتي رسنوی بیا ویلي دي چې دا یو ډلې زشخړه وه خو راډیو فردا د یو شمیر سرچینو په حواله لیکلي یو شمیر نارینه وو د کلسوم افتادهپور لمسیانو ته بیا بیا ویلي وو چې خپل پړونی سم کړي خو کله چې دین جونو سره پسې ونه ګرځاوه نارینه وو دوی تخکنځلې وکړي او بیا یې لاس ور واچوه تمره چې د کلسوم افتادهپور د کورنۍ غړي د مې په نهه به په محکمه کې عریضه وکړي ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی پریکړه لیک ته خبرګون خوده یو ایرانی پلاوی د هلمند دوبو په سر د خبرو لپاره کابل ته راځي خو داسې مهال چې افغانستان او ایران د هلمند دوبو په سر رسمي تړون لري دا هیواد د نور څه پلټه ده
ایرانیان د یاد ایران دولت په فعلي وضعیت کې چې افغانستان قرار لري دا غینه غواړي استفاده جوړي وکړي
په نورستان کې مالداران شکایت کوي چې ولایت کې د شیدو د پروسس مرکزونه نشته او څارویو په لاس ورغلي تولیداتي حادثې خرابېږي
دوی نشي کولای چې چاته خرڅ کې د سيزونه نه لري فابریکه نه لري چلته دوی وسی او خپل د اوی چې کم دوی مال د لاس تروړي او غیل تاغه کې نو خرڅيږي
د افغانستان په اړه په لویدیځ کې د خبرو شبي مطبوعاتو له مهمو ټکو مهم خبروم نور مهم موضوعات هم شته ملتیا مې وکړي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځ مو په خیر د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام وېس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک سټایل چې پر طالبانو یې غکړه چې توان خو زده ذکر او کار حق ورکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبه پر ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې له طالبانو وغوښتل شي چې سمدستي د افغان جون او خو زده بنسټیزو حقونو زبون کې تګلارې او کړنې ودرې د بخنه نړیوال سازمان د پریکړه لیک له تصویب دور وروسته یو اعلامیه کې وویل په همغږي او ګډ کار سره باید د افغان جون او خو زده حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د امنیت شورا له پریکړه لیک ملاتړ وشي خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د خوځو بحث د افغانستان کورنۍ مسأله ده او هیڅ هیواد ته زیان نه اړوي
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام وېست وی د طالبانو له لوري د افغان شزو ځپل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یو پیاوړي پریکړه لیک له تصویبې دوسره وخندل شو شاغلی وېست په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خبره کړل دا خبره هم کړې ده چې د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانانو متحد ملاتړ د ویاړ خبره ده او پر دې دلالت کوي چې هیوادونه په دې برخه کې سره همغږي دي د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د پنځشنبه په شپه تصویب شو د ملګر ملتو په ادارو کې د طالبانو لوري د شزو د کار مخنیوي وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شو چې د شزو اونچونو له ځپلو لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو اونچونو او شزو په برخه کې د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری ویلي دي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د نړیوالو دریس له شزو اونچونو سره د طالبانو د چلند په برخه کې څرګند کړ. اغلی امیری زیاته کړه چې دوی ته د شزو اونچونو ځپل په هیڅ ډول د منلو نه دي او دا لړۍ پاید ودرې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې د امنیت شورا د پریکړه لیک د یوې برخې ملاتړ کوي، خو د شزو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده چې هیڅ هیواد ته زیان نه رسی شي. د وزارت په دې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه دا خبره هم کړې ده چې طالبان د شزو حقونو ته ژمن دي او داسې موضوعات باید سیاسي نه شي. تر نوي ډیرو هیوادو د ملګرو ملتو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر سوله ییز باثبات او پرمختللي افغانستان ټینګار شوی دی. طالبانو چې د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، د کار او زده کړو په برخو کې پر شزو او انجونو پراخ بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي او تر اوسه هیڅ هیواد نه دی چمتو شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. تمه ده چې د دوحې په غونډه کې له شزو او انجونو سره د طالبانو د چلند په اړه بحث وشي. دا غونډه د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په کوربتوب د دوشنبه او سیشنبه په ورځو ده. په دې غونډه کې به چې د بندو دروازو تر شا ده د افغانستان لپاره د نړۍ د نورو هیوادو ځانګړي استازي برخه واخلي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شي.
د ایران د چاپیریال ساتنې ادارې مشر افغانستان ته ځي. علي سلاجاغا د هلمند دوبو په تړاو له طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. ایرانی چارواکي وایي چې طالبانو د افغانستان د مخکنیو واکمنانو برعکس له دوی سره منلې ده چې د هلمند په اوبو کې د ایران حق ته غاړه کېږدي.
د ایران د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر علي سلاجاغا ایرانی رسنیو ته ویلي دي چې په یو دوه اونیو کې به له یو پلاوي سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حق ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي کاظم قومي ویلي وو چې سش کال داسې هڅې شوې دي چې هیله لري چې د هلمند اوبه به د ایران په لور خوشې شي. د قومي په وینا د اوبو کوم بند چې په افغانستان کې جوړ شوی دی هغه د امریکا د اشغال په وخت ودان شو چې له امله د اوبو مسیر منحرف شوی دی. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي وای چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو یو ټکی هم دا د اوبو تړون دی چې عمل پرې وشي. د هلمند د اوبو تړون په 1993 کال کې هغه وخت چې محمد موسی شفیق د افغانستان صدر اعظم له ایران سره لاسلیک شو. د دې تړون مخې دواړو لوریو موافقه کړې ده چې هر کال به افغانستان ایران ته 800 میلیون کیوبیک متر اوبه داخلي شي. د جرمني په بون پانتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جکپوري څېړونکو فصل اختر چې د اوبو د تنظیم په برخه کې د ډاکټري سند لري وای د دې تړون لسمه ماده په دې دلالت کوي چې په دې تړون کې تغییر ناراضي او نن سبا ممکن نه دی.
د تفاهم د یو منل شوی رسمیت کې منل شوی دولت سره شوی چې ملل متحد کې غړي توپ لرلو او بل دغه ماده د نه ایجابي نه اجازه نه ورکړي چې د تړون کې کم تبدیلی راشي. بل طرف ته طالبان او فیلی حکومت چې هغه نړیوال رسمیت نه لري نو که هر قسم بحث کیږي شاید په شخصي روابطو لپاره وي زما فکر کوم نړیوال حیثیت یا منل کېدل دا غیر نشتر یو جواز نه لري.
د ایران حکومت بیا ټینګار کوي چې خپل حق واړي. په 2022 کال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی خبرداري ورکړ چې د اوبو حق نشي تیرېدلی. تیره اونۍ دوشنبه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د مخکنیو مشرانو خلاف د ایران د اوبو حق منلای دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای چې په تیرو 1300 کې د ایران د ولسمشر لاله شوبني سره سم دوی د طالبانو له مشرانو سره د اوبو په تړاو په دوامدار ډول خبري کړې دي.
او ریدل مو چې د ایران پلاوی کابل ته روان دي چې د هلمند دوبو په سر د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي. خدا سي مال چې افغانستان ایران سره د هلمند دوبو په اړه رسمي تړون لري ایران د نور څه پلټه ده. د موضوع د وضاحت لپاره احمد شیبر په جرمني کې دوبو د چارو د تنظیم له متخصص ډاکټر فضل اختر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د شاهي نظام د روسي صدر اعظم موسی شفیق د لاسلیک کړي تړون څلورم ماده حکم کوي چې د اقليمي تغیراتو پر مهال افغانستان ایران ته کمی وبو هم ورکول شي. نن سبا خو اقلیم دای هم داسي نو کچرته د افغانستان کمی وبو ایران ته ځي، ایران د څه شي ادعا کوي؟
فکر کوم ایرانیان د یاد ایران دولت په فعلی وضعیت کې چې افغانستان قرار لري دا غینه غوړ استفاده جوړي او کی کنه دا وی دغه مطالبات په تیر دولت کې هم خو غوی لپاره شاید نسبتا تخنیکی جوابونه موجود او چې ایرانیان هغه ته غاړه نه کې خوتله، نو چونکه افغانستان غربي منطقې چې دی جنوب غرب منطقې چې دی هغه د وچکالۍ او د اقليمي تغیراتو تاثیر لاندې دی، افغانستان مکلف دی چې هغه حقابه چې منل شوی د امدغه تړون کې شکل شوی دا غي هغه کمښت په حساب سره غوښته کمی وبور کی، نو ایرانیان حقوقي نه کنه فکر نه کوم کده حق ولري چې هغه اندازه وګواړي چې کوم هغه د تړون اصلا برخه نه ده او تړون کلیکل شي ویني. برعکس په تیرو کلونو کې چې ایرانیانو د خپل حقابه نه زیاتی او اخیستی د افغانستان نه، فکر کوم پاره کې به وسره خبري وشي افغانستان شاید بدلاسي په دغه باس کې.
ډاکټر صاحب اختر لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ایران له شرایطو نه استفاده کوي، د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازي کاظمی قومی وای چې د امریکا د دغه خبره ده، د امریکا د اشغال په وخت په افغانستان کې د اوبو بند جوړ شو چې د اوبو مسیر وګرځاوه، دا خبره تر څه بریده مواجده؟
چونکی په تړون په حقابي باندې ولاړ چې هغه په تړون دا وی چې په عادي حالاتو کې چې ته نورمال حالت د اوبو چې هغه نورمال حالت بایو ټکنیکی باسه غیبانې خبرې کې دي، هغه شل مکعب متر په یو ثانیه کې افغانستان مکلف دی او سره دا لیکل شوی چې څلور مکعب متر په یو ثانیه کې د حسنینیت په اساس ورکړي، وسغه حسنینیت هغه د دوړو مملکتونو د اړیکو پورې دي. په ایران کې د مهاجرینو سره افغان مهاجرینو سره وضعیت په سیاسي حالاتو کې افغانستان ځپل او دغه نور آیا دغه حسنینیت موږ دغه تویل شو کنه؟ که چېرته حسنینیت دغه ته نه شو ویلې نو ایرانیان نشیکا ولا یا حق نه لري د شل مکه متر په یو ثانیه کې زیات یو بو اخلي، بلکې وسنی حالاتو کې چې ایرانیان کمر خام په میډیا کې نشته هغه اته سوا میلیون مکه متر په کال کې وګواړي چې اصلا هغه حسنینیت او به چې دی هغه څلور مکه متر په یو ثانیه کې هغه هم سره مناسبه کیږي، چونکی تخنیکی ډول افغانستان باید دغه شیانو ته پام وکړي او دغه ته په دغه باسونو کې باید تخنیکی خلک ناس وي، نه خدای مکه چې د افغانستان د طبي منابعو سودا د داسې مملکت سره وشي چې همیشه د افغانستان لپاره خنډ وګرځي او زموږ سره همیش مشکلات ایجاد کړي په سرحدونو کې او داخله د وطن کې د مهاجرینو سره.
تو بو د تنظیم په چارو کې متخصص ډاکټر فضل اختر چې له ایران سره د افغانستان د هلمند وبو په سر دراپور ته شوی مسایلو پاړه مرکه کوله او په دې اړه وضاحت وړاندې کړي چې ایران د سې شي په لټه کې ده. پورسوی کلونه کې ایرانی چارواکو په تکراری ډول او په صغره د خبره کړې ده چې ایران لسین څخه خبره ټاکلې حق نه ترلاسه کوي، هغه چې په زلونو د جمهوریت نظام پر مهال باندې هم د موضوع را ده شوې ده او تر خو یې اوس طالبانو د دې موضوعاتو د سپیناوي لپاره له ایران سره خبرې اترې پیل کړې، خو موده وړاندې د ایران یو چار واکی ویل چې البته د بهرنیو چارو وزیر ویل چې طالب چارواکو سره د تیر حکومت برعکس په ډیرو مسایلو باندې هوکړه کړې ده. تر دې وړاندې مې نږدې میاشت وړاندې طالبانو د حکومت د بو برخنا وزارت یو صلاحکار ډاکټر فاروق اعظم رسنیو ته ویلي و چې د افغانستان او ایران ترمنځ هلمند او بو پاړه نوبتي غونډه کې ایران کې ګډون کړي او ایرانی چارواکو هلته فشار راوسته و چې باید ځینې مسایلو ته غاړه کړي، خو هغه د دې فشارونو سره دې ته حاضر نشول چې د شوی هوکړې خلاف د ایرانی چارواکو غوښتنې ومني. خدای چې دا ځل به ایرانی چارواکي په کوم مسایلو طالب چارواکو سره خبرې کوي او طالبانو سو کوم مسایلو ته هوکړه کړې ده، دا مسایل بربند نه دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په داسې حال کې چې د ډلیز امنیت تړون سازمان په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره خیدو او لدې هیواد منځنۍ اسیا ته د نشئی توکو د قاچاغ په اړه اندېښنې مطرح کړي، د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله بیا په جګړه کې 15 کسان وشل شوي. د ازادي رادیو د تاجکیت څنګه خبريال ویلي دا جګړه د جمعې په شپه مهال وشو چې د نشئی توکو قاچاغ کوونکو تاجکیز واکونو په بوله سره د ډزو تبادله وکړه، سره دې چې دغه قاچاغ کوونکو د هویت په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د ازادي او تاجکستان کې ویلي چې دغه قاچاق کوونکي له افغانستانه تاجکستان ته تلل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ډلیز امنیت سازمان لغونډې واندېښنې سره هممهاله د افغانستان او تاجکستان په پوله د تاجک ځواکونو نشه یي توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ نښته. د ډلیز امنیت تړون سازمان د پنجشنبې په ورځ د روسیې په پلازمینه مسکو کې د خپلې ودیرشمې ناستې پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او د غشان له دغه هېواده د نشه یي توکو د قاچاق د پراختیا په اړه اندېښمن دي. دغه سازمان چې مشري د روسیې هیواد کې وي د سیمې زیات شمېر هیوادونه پکې غړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې غونډې وروسته یعنې د جمعې په شپه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال مومن احمدي وایي دغه جګړه د جمعې په شپه هغه مهال رامنځته شوه چې تاجکي ځواکونو د نشه یي توکو په قاچاق کوونکو د تسلیمېدو غږ وکړ. ښاغلی مومن وایي تاجکي مقامات ورته په دغه نښته کې د خاروغ ښار د امنیت قومندان کامران رجبزاده وژل کېدل تایید کړي دي. د نوموړي په خبره په یاد نښته کې د دریو قاچاق کوونکو تر څنګ د تاجکي ځواکونو یو سرتیری هم وژل شوی دی.
گزارګوی غیر رسمي
پیښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په داسې وسیمه کې شوې چې د چارواکو په وینا د دواړو هیوادونو په پوله یو ځای دی چې قاچاق کوونکو غوښتل له همغې لارې وتښتي. کله چې پوله ساتو ځواکونو په دغه قاچاق کوونکو ته تسلیمېدو غږ کړی، هغوی ډزې پیل کړې چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوې ده.
د ازادي راډیو د تاجکي څنګه خبريال وایي دا په تیر یو ونی کې دوه مپیخه ده چې د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله رامنځته کیږي. یو شمېر افغان شونون کې د ډلیز امنیت تړون سازمان روستي اندېښنه ورته پیښو ته اشاره سره وایي چې د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي او دوی د ځان خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه تړتیا لري. د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل طالبان یې وډاله ده او د پټکو د دې ډلې په اړه اندېښنې پر ځای دي.
د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي ځکه طالبان تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، یعنی تر اوسه پورې دا له حکومت نه دی، لا هم هماغه ډله دی او له نورو ګڼو ډلو سره اړیکې لري. داسې دوی په افغانستان کې یو منظم حکومت نه لري او د سیمې هیوادونه پرې باندې باور نه لري او څوک پرې باندې باور کولای نشي. لاندې وژنه سي دوی له نورو تروريستي ګروپونو سره اړیکې لري.
موږ هڅه وکړه د غندښنې او څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریکي کړو او له دوی جواب واخلو، خو دوی وایي زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رډیو پوښتنې جواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې تیروني هم د تاجکستان او افغانستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې وه. د ازادي راډیو تاجکي څنګه ویلي وو چې په دغه نښته کې تاجکي چارواکو د دوو ترهګرو د وژل کېدو ادعا کړې وه، خو دوی نو ویلي چې دغه ترهګر د کومې وسلوالې ډلې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
پیلا ویلو بهرنی ورسپاره هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړي چې لنډیز به واو.
نېشنل هیرالد اونیزې چې چلوونکي د یونان او امریکا وګړي دي، پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکنه خبره کړې چې د پنځمې پورست تصویب سو او له طالبانو پکې پر شوزو او جنو د لګول سو یو سختو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه سوي ده. د لیکنې په حواله د طالبانو دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې افغانستان کې شزې او جنې په تعلیمي، کاری، ورزشي، تحصیلي او نور برخو کې تر ډیره حذف سي. د نېشنل هیرالد خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې امنیت شورا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار د طالبانو بندیز هم غندلې او دا پریکړه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري بللې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت انجنونو ته تر شپږم ټولګي پور ته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او د دوی پر مخ په 13 دسمبر میاشت کې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو نوې پریکړه لیک د روسیې او چین په ګډون د امنیت شورا د ټولو 1500 غړو هیوادونو لخوا د رایو په اکثریت تصویب سو او د طالبانو د اقداماتو په وړاندې د نړۍ په سطحه د پراخو اندېښنو څرګندونه کوي. دغه پریکړه لیک د متحده عرب اماراتو او جاپان لخوا امنیت شورا ته وړاندې سوی و چې په افغانستان کې بشري حقوقو دغه راز د شوزو او جنو اساسي ازادیو ته د ندرنوي په باب کې سخت اندېښنه شول سوی ده. د بریتانیا چاپ ټلګراف پرسپنی پرون له سودان د خلکو د ایستلو یا تخلیه پر پروسه لیکنه خبره کړې چې دینو کسانو د افغانستان د تخلیه له پروسې سره ورته ګڼلې ده.
په سودان کې چې د افریقا دریم لوی هیواد دی، د اپریل 15 د پاوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواک په نوم د ملیشو د قمندان جنرال محمد حمدان د قلو ترمنځ جګړې روانې دي. د ورسپانې په لیکنه په پلازمینه خرطوم کې د دغو جګړو له کبله ګڼ کسان له خپلو کورونو کډې کولو یا هم له سودان څخه وتلو ته مجبور شول. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په منځګړیتوب پر یوه نازک اوربان سلا وسوه، له سودان څخه د خلکو له ایستلو سره مرسته وسوه. د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سودان کې 140 افغانان راګیر پاتې وو چې د پنجشنبې په ورځ ځینې سعودي عربستان ته وایستل شول. د ورسپانې په لیکنه اوس له سودان څخه د خلکو د ایستلو پروسه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د خلکو د ایستلو یا تخلیې له پروسې سره پرتله سوې ده. د ټلګراف مرستیال ایډیټر ډامینیک نیکولس د عبرت د هغو درسونو یادونه کوي چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو له پروسې زده سوي او هیلې څرګنده کړې چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت به یې نه تکراروي. هغه ویلي خرطوم کابل نه دی، ځکه د په خبره په افغانستان کې دا د طالبانو په ګټه نه و چې د خلکو د وتلو پروسه دي په کراري مخ ته ولاړ سي. د نیکولس په وینا په سودان کې هم د افغانستان په څیر برېټانیا ته د تخلیې لپاره یو کړکی پرانستل سو، خو د سودان پر لارو سړکونو جګړې روانې دي او له اوربند سرغړونی سیوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام خلاص کړئ او ترخواي نور مهم مطالب هم حل تول ولي وي ګوري او ترخواي واوري. تاسو د رادیو سلی روي ساتنه شرات په ازادي رادیو ډاٹ کام وب پاڼه باندې شته. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه حل تواوري. چیرتا په میډیم څخه کې مشکلات وي او تاسو زموږ خبرونه نشئ راوړیدلای، خلارای ازادي رادیو پاڼه دا چیرته بیا پدې کې سنځل لري چې پاڼه درته خلاصي کی لارښوونې د ازادي رادیو پر ټولنیز رسنیو انستګرام او ټوئیټر او فیسبوک باندې شته او تر خوایزنی فلټر قانون البته شته دی چې کولای شي انستال کړئ او زموږ ویب پاڼه تاسو ته پرې رسانه باندې خلاصي کی. خبرونه ورسته مطلب دا لري چې په نورستان کې مالداران وايي د شیدو د پروسس د مرکزونو نشټون لامل هر کال له څارویو تر لاسه کیدونکو تولیدات له منځه ځي او دوی ته مالی زیان رسیږي. ځای مالداران د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو د شیدو راټولولو او د پروسس د مرکزونو جوړول غواړي. په دې ولایت کې بیا د کرنې ریاست چارواکي وايي دوی اړوند ادارو سره د ستونزو شریکه کړي او هغوی د اواري شمنه کړي.
نورستانیان وایي چې باندې 80% وګړي د څارویو په ساتلو او پاللو بوخت دي او له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د پسرلي او اوړي په موسمونو کې لري پرتو یخو او غیلرونکو سیمو ته لیږي چې ترې زیاتې شیدې ترلاسه کوي، خو د شیدو د راټولولو او پروسس مرکزونو نشتونی تولیدات زیانمن کړي دي. نصیر الله جلال او نعمت الله:
پسرلي موسم شي، اوړي شي، د شیدو وخت شي، نو بیا دوی ته مارکیټ نوی.
موږ د نورستان تقریبا 80% خلک مالداري په هغه باندې خپل عواید ترلاسه کوي. هغه نو بس عمل تور سری دوی نشي کولای چې چاته خرڅ کې د سيزونه نه لري، فابریکا نه لري، چلته دوی وسی او خپل د عواید کم دوی مال د لاستروړي او غیل تاغه کې د خرڅ کې.
د څاروي بلرونکو په وینا چې د شیدو دراټولولو پروسس د مرکزونو نشټون په وجه له شیدو څخه د خپل دودیزو او پوخانی طریقو په کارولو ماسته کورت پنیر او نور شیان جوړوي، خو د دوی په لاسونو جوړ شوی شیان به بازار نه لري او همدا وجه ده چې ټول تولیدات ورته کورونو کې پاتې کیږي او زیاتې لمنځزي. نصیر الله جلال راته ویل کچیرته د شیدو راټولولو پروسس مرکزونه جوړ شي نو هم به د څاروي ولرونکو اقتصاد په وړي شي، هم به په هیواد کې مالداري وده وکړي او هم به هیواد ته له بهره د لبنیاتو د راوړلو مخنیوي وشي.
که مارکیټ ورته جوړ شي او چې د لبنیات د مغزر انتقال شي او پروسس شي نو نورستان کې مالداري کچه لوړه ده ان شاء الله، چې د حیوانات اکثر برخو ته د دې ځنه د لبنیات او ټول حیوانات به د لبنیات د وجنه مستغنی شي. او هم به دخل کو عید و لوړ شي ور سره او بل طرف ته چروست دی د ایران او د نور هیوادونو چې کم لبنیات افغانستان ترازی نو دغه راتک به کم شي او د خپل داخلي تولیدات به لوړ شي.
په نورستان کې د کرنې او مالداري چارو ریاست مسولین بیبای دوی د څاروي ولرونکو یاد ستونزې خپل مشرانو او د مرستندوی دارو مسولینو سره شریکی کړي او هغوی ورته د هواري ژمنه ورکړي ده. په یاد ریاست کې د مالداري چارو مسول ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
اف یو ادارې ته او همدارنګه د کرنې مالداری او آبیاری وزارت سره مو د پیشنهادات شریک کړي چې تر څو موږ وکولای شو په نورستان ولایت کې د شیدو د ضایعاتو د مخنیوي تر انوالندې ان شاء الله امید چې پراتلونکي کې د خارجي ډونرانو په مټ باندې موږ وکولای شو د شیدو د جماوري ملک کلکشن سنټر شرقي نورستان مرکزي نورستان او غربي نورستان په سمتونو کې جوړ کړو. تقریبا 15% خلک د دې سکتور څخه د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي.
په نورستان کې مالداران د خپل څاروي څخه ترلاسه کیدونکو شیدو او نورو تولیداتو ته د پروسس مرکزونو او بازار نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په زیاتو سیمو کې د غستونز شتون لري او د دغه ډول مرکزونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني سوداګر له بهرنیو هیوادونو هر میاشت د میلیونونو افغانیو په بدل کې بې کیفیت لبنیات راوړي چې ډیری د خلکو د ناروغیو سبب کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کوم د خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دار او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه چې راسره یاست او سم مستاسی را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او کلی وړاندکوم. د تیر اختر مبارک ټول د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته یا مهیله د سټوډر او پښاده داس لکه څرګند سیګنل او واټ سټنز د سیاوات مخابراتي شبکو نشټواله د توازي خپل وسواله کې نو د موږ هله دا د شاوټ د مخابراتي شبکو د سروي یو ټیم په دروازې مبارک میاس محل باندې راغله او سروې کړی او هلته یزمانه کړی او سې د روزي نورسته به بیرته راځي او خپل فعالیت په پیلوي او کار به شروع کړي. نو غوښتنه د مسؤولو چارواکو څخه دا ده چې باید هغه ژمنه عملي کړي او بیا د ژمنه په همدغه شکل پاتې نشي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته او د ازادي راډیو ټولو اړیدونکو ته جوړ خوښ ما دغه پیغام نشر کړي چې دلته موږ په هلمند کې نو مرخدار ډیره کمزوري ده کار نه کوي.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي در به در دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401.
تاسو کولای شئ خپل پیغامونه په دغه واتس اپ شمیره باندې چې شیبوران اعلان شو موږ ته راوستوي. تاسو پیغامونه ټول هغه چې سپټوي رالیږي یا المکسر سپټیږي یو په یو به تاسو د ازادي راډیو په بیا لپاره خبرونه کې خبريږي. یعنی په دې فکر مو اوسېږي چې تاسو سره لګیلې پیغام باندې خبريږي. تاسو ټول پیغامونه چې تر موږ را رسیدلي یا هم راستوي هغه ټول اوریدل کیږي او د نشر لپاره چمتواله تا لګولو رسات من نشریږي. نو د ستونزو په اړه باندې او نور کوم شکایت ولري تر خوای په خپل سیمو کې د نور موضوعات په اړه باندې چې خبري اړخونه هم ولري کولای شي ازادي رادیو سره شریک کړي. مو بس اساس پیغامونه لته کول ورسته یو په یو د ازادي رادیو په پیاله پیرو خبري او نور ټولنیزو خبرونو کې هم د تخبارو کو ډیر مننه چې ازادي راډیو سره یې اوس مخ خبرونه اوري. په افغانستان کې وخت د سهار نږدې شپږ بجې او دیرش دقیقې کیدونکې دي. یو ځل بیا به هم ورو ګرځو د مهمو خبرونو لنډیز به سره واورو. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان وای د دوه په غونډه کې د طالبانو اساسو ته د ګډون بلنه نه دا ورکړي. د دې سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک پرونو وای سرمنشي انټونیو ګوتریش طالبانو ته بنلیک نه دی استوله. ټاکل شوی چې د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې له بیوزلو سره د مرستې لپاره پراتونکو شپږو میاشتو کې 900 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. دا خبره د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ټویټر باندې لیکلی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوګه ده او نړیواله ټولنه باید د دې هیواد سره د مرستو ته دوام لپاره هڅه وکړي. تر دې وړاندې د پروګرام خبرداري ورکړې او کچیر ته مرستو ورونه رسیږي دوی به 9 میلیون افغانانو سره خپلې بشري مرستې بندي کړي. پاراستانه ایتالیا ګرځندویان غور ولایت ته تللی چې اکسونې پرون په خواله رسنیو کې خبر شوې دي. دا کسان په داسې وخت کې افغانستان ته ځي چې د فاین نېشنل ټایمز رسپانې د راپور پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د اختطاف او تشدد خطر شته او د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت له خپلواټ به وغوښتي چې افغانستان ته دی سفر نه کوي. د اوکراین د دفاع وزیر وای د روسي ځواکونو پر ضد د پسرلنیو عملیاتو لپاره د اوکراین چمتواله د بشپړېدو په حال کې دی. پولیس کې ریزنیکوف پرون په کیف کې خبري غونډې ته وویل د تهاجمي عملیاتو لپاره لا هم یو څو وړو شانو ته اړتیا شته، خو هغه په دې اړه د امنیتي دلایلو په لامل نور جزئیات ورنه کړل. او د ایران په کرمان ولایت کې ونه 15 کلنه خزه د حجاب په سر راپورته شوی جنجال پر مهال وژل شوې ده. د ازادي رادیو فرداد څنګه خبر ورکوي چې کلسوم افتاده پور هغه وخت وژل شو چې د دې کورنۍ لغړی سره یې ویډلې نارینه وشخړه وکړه. خو د ایران فردا رادیو یو شمیر سرچینو په حواله لیکلي چې یو شمیر نارینه او د کلسوم افتاده پور لمسیانو ته بیا بیا ویلو چې خپل پړونه سم کړي، خو کله چې د انجونو سر پسې ونه ګرځاو نارینه دوی ته کنځلې وکړي او بیا یې سره لاس واچو. ته مده چې د کلسوم افتاده پور د کورنۍ غړي د می په نهمه په محکمه کې عریضه وکړي. تاسو د ژوند دی وای چې ازادي رادیو واوري اوس په د خبرونه په دوام د ازادي رادیو بلونی ز خبرونه اته اندې څنګه درته خبر شي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلام. اله د چخبه وي او ژوند به مهم په خیر تیری کی. درنو وريدونکو د دیونی په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو. لومړی په دې خګي ګوچولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانای یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی. خودا ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژوند په پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بے باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزن کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکو ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅه نه کوي.
اومن ځوانان څه پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلې دي چې خ استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډ شوی دي دې پانتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا مزه پرمختګ نشم کولای. ما پلاني ځای کې سی وی ورکړی و، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډ شوی دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زولا دا کار نشم کولای، زنیم ور سره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي ښه روابط جوړ کړي وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه ثمره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم د خپل هغه هدف د لاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندي یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاسې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. د بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و، او فعلاً ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغې انرژۍ په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه ده، د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي، یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوي ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې، د یو هیواد، او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي، له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
وطن د څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي، او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولی شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کیدای شي یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ژوند کو، او باید ولې پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه ده چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، ناټک ژوند، او یا شخصي او کورني مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورني شخصي مشکلات ولري، هغه حتماً اوتوماک د ژوند سره بې علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره، یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دې به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، ته بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته، هم دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوکړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و موین سی، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي، او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سې دی چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهداب دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی پوره کېږي یا د دوی څخه کار حاصل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا هغه سړېږي، هغوی ډېر خوشي نه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول یې مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه، او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هېڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړو سیاست ورباندې وکړو.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم هغه کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دا شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شي، حوصله لري، هغه کار انجامول لپاره او موثر اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي، او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي. یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سر ته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي، ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي، د اهداف چې مشخص یا هغه اهداف ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی، دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونه تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې یې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته مو یو څه په میراث پرېښي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي. مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي، یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسئول چارواکی دیتا متوجی کو چه کچیر تا دغه کار دغه سیوسی دیره بخی معاصر به تمام سی دی پسند کی هر افراد اشخاص چه په ټولنه باندې تاثیر گذار دی بیا غوی نه مونږ مرسته وغوړو دا غوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولي خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلي چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودې، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان، هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زه زمالن محاله هدفونه سي، او زمحاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیار کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تری اوزه پرې به حرکت کوي. په تیار کې هدف به منی معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په جن پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کمزای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنی ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي، داسې چې هم له خپلمنځي اختلافات ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب، د معاونیت، یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص و، هدفونه چې مشخص ولا، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده، هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابرې. اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دا دغه کړنلار وو دا سیستم کته را منځته کی دغه بیا خپل تا رهبری کی یو ځای ته رسی.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پورې اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو متل هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دوی هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دوی طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دوی د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دوی کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات لرو، کېدای شي ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګوري زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمندې کړي، هدفونه ځان سره وټاکي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته دا کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي، د انساني هدفونه دي، دا هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکې کوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ಗುಲಾನ ಕರೆ Bye.